څلور بجی دی د ازادي روان ازادي رادیو روانه خبرونه ته زه فریده هوټ سیفی ل خپل همکارانو سره تاسو هرکلی کوم په دې پروګرام کې. البته ډیره برخه د ولایت په ولایت پروګرام ته د دې سات خبرونه ځنګړې شوې ده. لګروسه به د کونړ د خلکو غوونه واوري او هم د شندغو د زړه خواله او د غوډستونز په اړه به معلومات وړاندې کوو. د مخه تر دې چې د پروګرام پیل شي، فرشته جلال زید نن ورځې مهم خبرونه راوړي.
د افغانستان حکومت د جرمني د دې پریکړې هرکلی کوي چې وایي یو شمیر عسکر به تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي 15 تنه یې د انتحاري حملو د ترسره کولو په تور نیولې دي. او په جنوبي وزیرستان کې د یو انتخاباتي کمپاین پر لاریون باندې نن راکټي حمله شوې ده. یو تن وژل شوی او 14 تن نور زخمیان دي. د افغانستان حکومت نن د جرمني د دې پریکړې هرکلی کړی چې غواړي تر 2014 میلادي کال وروسته خپل یو شمېر عسکر په افغانستان کې پرېږدي. د جرمني د دفاع وزیر پرون وویل چې له 600 تر 800 جرمني عسکر به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنی د دوه کلنې دورې لپاره په دې هیواد کې پاتې شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي نن په کابل کې خبريالانو ته وویل:
ما بازم نه دیکنان دغه میتم که تمام جامعه جهانی در قالبای مختلف تا 2025 است با
دیوای ز یو اربیا دا داډ ورکوم چې ټوله نړیواله ټولنه به په بیلا بیلو برخو کې تر 2025 کال پورې له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. په عین حال کې د وسلوالو طالبانو ویاند د جرمني د حکومت د پریکړه غندلې او خبرداري ورکوي چې د جرمني عسكر به خوندې نوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي 15 تنه د انتحاري حملو د پلان په جرم نیولې دي. د پولیسو په وینا د کسانو په کابل او نورو ښارونو کې پر ملکی اهدافو د حملو د سیسه جوړه کړې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې خبريالان ته وویل چې دوی څلور تنه نارینه او یوه ښځه پرون په جلال آباد ښار کې ونیول.
از ولسوالی های مختلف ولایت ننګرهار هستند و این خانم هم
صدیق صدیقی وایی دا کسان دا ننګرهار ولایت دا بیلا بیلو سیمو اوسیدون که دی چه دا پولی پوری غاری تا دا لوارگی پا سیمه که روزل شوی و
از او ساحه اینا دستور اصلی خدا گرفته.
د دغه کسانو سره وسلې او څلور چاودیدونکي واسکټونه هم نیول شوې دي. او جمهور رئیس حامد کرزی نن خلکو ته په خپل رادیوي وینا کې سپارښتنه وکړه چې په خپل سر د دوا اخیستلو او خوړلو ډډه وکړي. جمهور رئیس کرزی ټینګار کړی چې د عامه روغتیا وزارت د غیر مسؤلو دوا پلورونکو د مخنیوي هڅې کوي، خو لا هم پر لارو سرکونو دوا خرڅیږي. نو خلک باید دغه سي دوا له ناوړه اغیزو څخه ځان وساتي. په جنوبي وزیرستان کې د انتخاباتي کمپاین پر یو لاریون نن په راکټي حمله کې یو تن وژل شوی او 14 تنه نور زخمیان دي. حمله په واڼه کې چې وسلوال زیات نفوذ لري شوې ده. عین شاهدانو نن ازادي راډیو ته وویل چې د خپلواک کاندید نصیر الله وزیر پر انتخاباتي لاریون 15 راکټ توغول شوی، خو دوی په لاریون کې برخوالو ته نږدې لګیدلی دي. په پاکستان کې د مې د میاشتې د 11مې د ټاکنو لپاره د کاندیدانو پر انتخاباتي پروګرامونو په دوام دار ډول وسلوالي حمله کیږي. د سټیشن بي پورت په خیبر پښتونخوا کې پر یو انتخاباتي کمپاین په بمی چاودنه کې ولستنه وژل شوی و. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف نن په اسلام آباد کې محکمې ته تر تسلیمېدو وروسته په خپل کور کې دوه ورځې نظر بند شو. تمه ده چې دغه پخوانی جنرال به دوه ورځې وروسته د تروریزم ضد محکمې ته حاضر شي. د مشرف وکیل ویلي په کور کې د دې بند خلاف به د جمعې په ورځ یعنی نن ناوخته د دې هیواد په سترې محکمې کې د استیناف غوښتنه کوي. د پرویز مشرف د فیسبوک پر پاڼه نن خپور شوی پیغام وایي چې پر د لګیدلی تورونه سیاسي انګیزه لري. نه شپېته کلن پرویز مشرف په 2001 کال کې چې کله یې اضطراري حالت اعلان کړ او د هیواد اساسي قانون یې وځنډاوه، د یو شمېر قاضیانو د پکور چینولو له تورونو سره مخ دی. دی تیر کال د مارچ په میاشت کې پاکستان ته ستون سو چې د مې د 11مې نېټې په انتخاباتو کې د خپل نوي جوړ کړي ګوند استازیتوب وکړي. د امریکا د ماساچوست د ایالت پولیس وایي په باستن کې یو مشکوک بم ایښودن کوي. د ماساچوست د ټکنالوژۍ د انسټیټیوټ په ساحه کې له پولیسو سره په ډزو کې ووژل سو. دوهم مشکوک سړی له سیمې په تیښته بریالی سوی دی. د باستن ښار د پولیسو یو مشر اید ډیویس نن خبریالانو ته وویل چې د تښتېدلي سړي د نیولو لپاره عملیات روان دي.
We believe this to be a terrorist. We believe this to be a man.
دا وای موږ باور لرو چې دا یو تروریست دی. زموږ په باور دا سړی دلته د خلکو د وژل لپاره راغلی وو او موږ باید هغه ونیسو. پولیس وای د دواړو مشکوکو کسانو ظاهري مشخصات هغو عکسونو ته ورته والی لري چې پرون د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی خبره کړې وه. د امریکا د ماساچوست ایالت په باستون ښار کې د دوشنبه په ورځ په غبرګو بمی چاودنو کې درې تنه ووژل سول او یو سلو اویا تنه زخمیان سول. د امریکا په ټکزاس ایالت کې له بیړنیو حالاتو سره د مبارزې کارګران او د ژغورنې ډلې لا هم د کیمیاوي کود د تولید په یوه کارخانه کې د سترې چاودنې په ځای کې پلټنې کوي. چارواکي لا هم نه دي توانېدلي چې د تلفاتو دقیقه شمېره اعلان کړي، خو داسې انګېرل سوي چې شایي 15 تنه مړه وي. د ټکزاس والي ریک پیري پرون د کیمیاوي کود د تولید په دې ستره کارخانه کې چاودنه یوه هیبتناکه پېښه وبلله. ریک پیري د ټکزاس په ویست سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او وایي چې شایي د سیمې د بیا رغولو لپاره د فدرالي ادارې څخه مرسته وغواړي. پولیسو ویلي د ابتدایي پلټونو له مخې دا څرګندېږي چې دغه چاودنه د تخنیکي ستونزو له مخې شوې وي. اروپایي پارلمان نن په یوه پریکړه لیک کې پر قزاقستان سخت انتقاد کړی چې سیاسي او مذهبي ازادیو او د بیان ازادي ته درناوی نه کوي. پرون د اروپایي پارلمان پر ویبپاڼه په یوه اعلامیه کې د قزاقستان پر ستره محکمه نیوکه سوي چې د اپوزیسیون پر ځینې ډلو یې بندیز لګولی. د اروپایي پارلمان په اعلامیه کې د قزاقستان له حکومت څخه غوښتنه سوي چې د اپوزیسیون یو مشر ولادیمیر کوزولوف له بنده خوشې کړي. ولادیمیر کوزولوف د عامه نظم د ګډوډولو په جرم زنداني دی. د اروپایي پارلمان اعلامیه د قزاقستان په محاکمو کې چې له نړیوالو اصولو سره مطابقت نه لري د اپوزیسیون د غړو ژورنالیستانو او وکیلانو د محاکمه کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په افریقایي هیواد کامیرون کې چارواکي وایي د باکو حرام په نوم د وسلوالو ډلې لخوا تښتول سوي فرانسویان خوشي سول. دغه فرانسویان د کامیرون په شمال کې د نایجیریا پولې ته نږدې تښتول سوي وو او پرون په کامیرون کې چارواکو ته وسپارل سول. د کامیرون چارواکي وایي چې په تښتول سویو کې یوه ښځه او یو نارینه او د هغوی څلور ماشومان شامل دي. د پولیسو په وینا د آزادي شوي کورنۍ ټول غړي روغ رمټ دي. له کله راهیسې چې فرانسې خپل ځواکونه په مالی کې د اسلامي وسلوالو په ځپلو کې د مرستې لپاره سیمې تواصل په افریقا کې پر فرانسوي وګړو او د فرانسې پر ګټو حمله زیاتې شوې دي. او عراقي پولیس وایي د بغداد په یوه کافه کې پرون ماښام په انتحاري حمله کې 28 تنه ووژل سول او ګڼ شمېر خلک زخمیان دي. ویل کېږي چې په وژل سویو کې زیات شمېر ماشومان شامل دي. تر اوسه د حمله مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. چاودنه د بغداد په امیریه سیمه کې سوي چې اکثریت اوسیدونکي سنیان دي. په عراق کې د شنبې په ورځ عمومي انتخابات کېږي.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
سلامونه. ولایت په ولایت پروگرام کې دا ونیزه فریده هوټ سیفی ستاسو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې د کونړ د خلکو په ستونزو خبرې کوو او خپل د کونړیانو د زړه خواله اورو. کونړ د افغانستان هغه ولایت دی چې له ګاونډي پاکستان سره په پوله پروت دی او مرکزی د اسدآباد ښارګوټی دی. شمال ته د نورستان، جنوب ته ننګرهار، لویدیځ ته د لغمان ولایتونه پراته دي او په ختیځ کې د خیبر پښتونخوا سره 115 کیلومتره ګډه پوله لري. کونړ یو غرنی ولایت دی چې څه د پاسه 4500 کیلومتره مربع مساحت لري. په دې ولایت کې بیلابیل قومونه اوسیږي او د مرکز په شمول 16 ولسوالۍ لري. د کونړ خلک وخت په وخت ازادي رادیو ته د پیغامونو لالارې او همداشان د ازادي رادیو په سیمه کې د خبریال سره د زړه خواله کوي او د دوی بیلابیل ستونزې د ازادي رادیو د پروګرامونو د لارې مطرح کیږي. یو عمده مسله د خلکو د اقتصادي مسله ده چې وایي د امنیتي مسایل مطرح کوي. لومړی به د څو کونړیانو غږونه واورو چې دوی وایي که چیرته دوی ته د کار امکانات برابر شي او که چیرته دوی امنیت ولري نو دوی به کوکنار ونه کړي.
منګه مجبور یو من مالګه منګه دي زنه پشاکه او کون سرته خېجو پورته قانون پراته دي په زرخاو مخلوق پروته نو تعداد د عسكر پراته دي چاره مور کړه زمنګ د فار سرک مشکل له سرک منګه راک
ما ملک تراب خان نوم ده زده اریته منګه کلینیک نه لرو سرک واړو دغه واړو خوګنار بنه کړو دا سرک براوړي او کلینیک به جوړ کې منګه خوګنار نه
شوراګان قومونه دي ته مجبوره کلی دي چرام وصل خپل کوګنار په خپل وای خو درد ده دا ټول د غریبۍ او بې وسۍ د وجې نه کېږي که دا زموږ ولس هغه فقر او غریبۍ ورکه شوې دا کار به نه کوي انشاءالله.
بلخوا د کونړ خلک وایي چې د دوی دی په سیمه کې هغه څه چې لازم ده خوندزی نشته او که خوندزی شته هلته بیا سم درسي مواد نشته او یا هم خون کې نه لري. دوی دی روغتیایي ستونزې هم لري وایي په سیمه کې یا ډاکټران نشته او که ډاکټران شته نو هغوی هغه څه چې لازم ده خدمت نه کوي او چارواکي هم دوی نه څاري.
دلته ډاکټران اکثر وخت په ماینه خانو کې خپل ډیر وخت کار کوي او په روغتون کې دومره کار نه کوي سم چې لکه ماینه خانو ته دغه ورکوي
سور دي کې چې سیدا سیټامل ورده ملته دوا او ډاکټر ته چې ورشم هغه به ما شخصي دوا خانه ته لیږي خپل لغه د فارا او خپل ټیم راکوي پس د وخت خپل پیستي پارا او کچرته را لبی چټاته ولیږي نو به خپل شخصي درملتون معلومي هغه کې دوايي به بل دي ته نه
کمپنو ولا سرټچ دي کنه دا څومره څومره ورځ چې ما زه دا دوايي خورم
د کونریانو ستونزې ډېرې زیاتې دي. خالد دوی لنډې خبرې مو راواغستې چې هغه ستونزې چې دوی ازادي راډیو سره مطرح کوي هر اونۍ په بیلابیلو پروګرامونو کې ډېرې زیاتې دي. د کونړ د خلکو د مشکلاتو او د دې ولایت د نو بیلابیلو مسایلو په اړه مو د کونړ والی سید فضل الله وحیدی را بللې دي. را سره له کونړ په ټلیفون کې دي. ډېر ښه راغلی وحیدی صاحب ازادي راډیو ته.
مهرباني. السلام علیکم. تاسو خپل احترامات وړاندې کوم.
کورم ودان. د مخه تر دې چې تاسو نه پوښتنه مطرح کوم خدای چې د ټلیفون نمبر ویم اوریدونکي کولی شي مستقیما د کونړ د ولایت خلکو ستونزې مطرح کاندي. همداشان په فیسبوک باندې هم مونږه ساعت مخکې دغه مسله لیکلې و چې د کونړ د پیښو په حالاتو په اړه باندې او د کونړ د خلکو د ستونزو په باب باندې خلک خپل نظرونه شریکولی شي. نو بیا به هم د ازادي راډیو د فیسبوک اعلان درته وکم facebook.com/azadiradio کولی شي چې خپل نظرونه او همداشان پوښتنې له والینه او همداشان خپل نظرونه ازادي راډیو سره شریک کاندي. عبدالاحمد کامران د اول پیغام لیکلی دی د فیسبوک په صفحه باندې وی په کونړ کې دی د پاکستان لخوا راکټي بریدونه بند شي. په نورو اوریدونکو هم څه لیکلي دي وروسته به ورباندې خبرې وکړو خو د ټلیفون نمرې به اعلان کمه. په کابل کې د نن په افغانستان کې د ازادي راډیو دوه د ټلیفون نمرې دي 0999235400 او بل د ټلیفون نمبر دا 0000822515. او که غواړی اروپا ته ټلیفون وکړي او ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړي نو څلور د ټلیفون نمبر دي صرف په اخیری نمبر د تفاوت باندې یعنی 00422112100 یا هم 20301301 او یا هم 40001 باندې ټلیفون وکړي او خپل خبري او نظرونه ازادي راډیو سره شریک کاندي. خا د مخه د دې چې وحیدی صاحب ټلیفونونه راواخلو او اوریدونکو ازادي راډیو سره خبري وکړي او تاسو نه پوښتنه مطرح کړي غواړم یو شی تاسو نه پوښتنه وکم که تاسو ته یاد یې تیر کال تاسو ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلي چې د 300 میلیونو ډالرو په ارزښت باندې په کونړ کې پروژې تر کار لاندې دي. غواړم لومړی اوریدونکو ته دا ووایي چې دغه پروژې چې تاسو تیر کال په اړه باندې معلومات ورکړي او د ازادي راډیو د لارې نه په لنډو باندې راته ووایي چې دغه پروژې کومې پروژې وي بشپړې شوې خلکو ته څومره امکانات پکې برابر شو او کنه په لنډو باندې که معلومات راکړي.
او بلې دغه پروژې چې دي دا خو چونکې د دې پیسې ډېرې دي داسې زر نه بشپړېږي. اوس هم کار پې روان دی. مثلا په 110 میلیونه ډالرو باندې یوه پروژه روانه ده د خاص کونړ په ولسوالۍ کې چې په هغې کې تر 2000 کسانو پورې کار کوي. دغسې په 14 میلیونه ډالرو باندې بله پروژه روانه ده د څوکۍ په ولسوالۍ کې چې هلته هم دغسې یو تعداد خلک کار کوي.
دا پروژې د څه پروژې دي چې کار پې روان دی؟ د څه شي پروژې دي؟ دا
بلې
دا څه ډول پروژې دي؟
دا زمونږ دولتي دا زمونږ دولتی تاسیسات دي چې دلته تاسیسات دولتی جوړیږي او په دې کې زمونږ عام خلک پکې کار کوي او د دې کې مصروف دي. داسې په مرکز پورې مربوط هم د څلور یا پنځه میلیونه ډالرو پروژه روانه ده. داسې بله پروژه په سرکاڼو کې روانه ده د درې نیم میلیونو ډالرو. اوس په دې نږدې راتلونکي کې انشاءالله د بند برق یو پروژه شروع کیږي چې دغه میلیونه ډالر د هغې قرارداد امضا شوی دی او دغه پروژې فعلا هم په کونړ کې روانې دي او کار پرې کیږي. او د دې نه علاوه د انکشاف اتحاد پورې مربوط وړې پروژې چې د شوراګانو لخوا دي دا هم په مختلفو ولسوالیو کې.
یعنې دغه پروژې چې تاسو یې د پروسه کال نه یادونه کړې وه داسې کومې پروژې شته چې هغه تکمیلي شوي او خلکو ترېنه ګټه اخیستي کنه ټولې پروژې لا هم؟
نو دغه پروژې چون ډېرې غټې پروژې دي د دې د تکمیلېدو دوره هم د یو کال نه اضافه ده. تقریبا په دوو کالو کې تکمیلېږي او هغه پروژې چې خلکو ته ګټه اخیستې وي هغه مکتبونه دي چې هغه تکمیل شوي دي او مکتبونه نه ګټه اخیستل کیږي.
وروسته به په دې باندې نورې خبرې هم وکړو. په کونړ کې بیلابیل مسایل دي چې خلک یې په اړه باندې اندېښنه لري. مثلا دغه د ځنګلونو مسله ده، هغه کونړ کې ځنګلونه دي، اولته دا د چارتراش او د قاچاق مسله مطرح ده. ډېرې نور مسایل دي چې په هغې باندې به خبرې وکړو. اوس به یو دوه اورېدونکو ته بار ورکړو چې ټلیفون کې خبرې وکړي. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده د کونړ د ولایت په اړه باندې خبرې لرئ نو خبرې وکړئ لطفا. اورم ستاسو واس خبر یو کی لطفا. هلو عبد الله خان، لږ زره کدا زید بدل کی چې د ستاسو आवाज مونږ سم ووري دی شو. ها متاسفه یم بل اوریدون کی تبغ مګونی سوچي سوې. البته پاینه وخت کی د فیسبوک په پاڼه هم اوریدون کی خپل نظرونه راتلی کی. یو اوریدون کی لیکلی د کونړ پسندې د برېښنا بند جوړ کړی شي او د قومونو نه دی حکومت کومک غوړي چې ولسونه ورته سړی ورکړي او هم دی د اشر په ډول د مشرقي ټول ولایتونه غاړه شي. د پیغام ډاکټر شمس الرحمن لیکلی دی، البته د روزګان ولایت نه لیکلی دی. یو بل اوریدونکي لرو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خبري وکړئ. که د خپل خبري لنډ لنډي وکړئ نو خبري چې وکولي شو چې ډیرو مسایلو باندې وغږیږو. خبري وکړئ ازادي راډیو ده.
خبري مې دغه مزارک ګرانی جاستان مرسو لدا جنا خو هم په دغه یارات خپل کوټونه ځای پر ځای کړل.
زوی ما تاسو عبد الله جان، که ممکن وي دغه د کونړ په باره کې کوم خبر لري؟ دا پروګرام ځنګړې د کونړ د ولایت په ستون زبانه دی. که د کونړ د ولایت په باره کې کوم خاصه خبر لري نو امغه وکي زب تاسو نه ډیره خوشاله شمه. نور پروګرامونه د ازادي رادیو شته چې
ته دغه خاصه خبر دغه د کوم د کورنال موضوع د ته یادوم دا سره سره افغانستان موضوع د دا سره سره د ګر افغانستان ملت مسؤلیت نه باید دا سردار ته اوس چې دوی د کفایت خپل د الله ورته خوري او د ملت په تنکیز دا د کورنال موضوع د ته یادوم.
ښه، والي صاحب لږ وروسته په دې باندې خبرې وکړي. د کورنال د ولایت والي صاحب موږ سره په ټلیفون کې دا به دې ته ځواب ووایي چې دوی د تروسه د پاکستان څخه د راکټي بریدونو په باب څه کړي دي او دا مسله ډېره جدي مسله ده لکه څنګه چې تاسو ویلې. په دې به وروستي معلومات تاسو ته لږ وروسته وړاندې کړي. یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړي ازادي راډیو ته خبرې وکړي. خبرې وکړي لطفا ازادي راډیو ده. نو چې کله تاسو ټلیفون کوئ بیا نو لطفا خبرې وکړئ، بغیر دغه نه زموږ وخت ضایع کیږي او ستاسو وخت هم. بل اوریدونکي دې مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبرې وکړئ.
وعلیکم
السلام، خبرې وکړئ ازادي راډیو ده.
خبری میداری دو کنر ببارا منگی دو کنر بولایت منگی دارا و رزرکتی حملی کیه که نا گورا زداواری ما که داواری دا مذاکرات مرسو شوی دا داغین بعدم دا حملی کیه داواری دا حکومت منگا دیتا دا جواب نور که و نا دغه حملې بندېږي دا ولې د شکار وشي باید دغه ولې څنګه زموږ دا هیله ده چې دا کار بند شي او بله خبره دا ده چې د ګوسلۍ په سر باندې کوم ګېټ نه کېدلی دا ګېټ هم موسم ولاړ دی موږ د ننګرهار څخه د ګوشې ولسوالۍ څخه تېر کوم د تک کړی دی خو باید دغه کارونه زر تر زره ختم شي ځکه چې نور د خلکو حوصلې هم ډېرې جدي دي او نور دا خبره نه شي زغملی
ها ستاسو خبرې والی صاحب اوري خپل یادښتونه به خامخا نسی لګرسته به تاسو ته ځواب وي یو بل اوریدونکې دې مهرباني وکړي ولایت په ولایت پروګرام دې ازادي رادیو ده خبرې وکړي لطفا
السلام علیکم زوی نامو مخلص د هلمند څخه تاسو ته پوری دي
مهرباني وکړي مخلص صاحب د کونړ په اړه کوم خبرې لري مهرباني وکړي
زه د والي صاحب څخه دا پوښتنه کوم چې د ګناګي بڅه پرګو شي او په ګناګي بڅه پروژې پرې شي ځکه چې په هر پروژې کې چې والي خپل سهم لري هغه شرکت جوړېږي مثلا کوم پل جوړېږي کوم مکتب جوړېږي نو والي چې په کې خاصه ونډه نه وي مثلا هغه خاص رشوت ورنه کې صورت نشي کار مخه وړاندې شته نو زه د والي صاحب څخه دا غوښتنه کوم چې دا غوړي په مثلا د دې ګناګ له خوا علي بور سره څنګه دي ظلم او دې دغه کې یو دي دا زمونږ د ټول افغانستان کې د کونړ خلک ډېر غریب خلک دي او تاسو موږ نشو د کونړ په توګه کوم خدمت کوي دا د 3000 لږ چې کوم دی دا دا چې نیم پات چې نیم پات چې دا ونی سکتا شو نو د دې کار کونړ کې موږ د راجی باندې چې تر وته کار پوره نشو دا وادي ورته چې نن شروع کیږي سبا شروع کیږي
کور دی بدن والی صاحب ستاسو خبرې اوري لږ وروسته به ورته ځواب وو یو بل اوریدونکی مخلو بیا به دې خبرې واورو ښه متاسفه یم چې وایي دا ټلیفون اوس نشته دی مهرباني وکړئ والی صاحب تاسو د دوی دې خبرې واورېدلې رحمان ګل هم دا اوس راته په اس ایم ایس کې څه لیکلي دي سلامونه یې لیکلي وایي د کونړ والی صاحب نه دا پوښتنه لرم چې د پاکستان هغه دروازه چې د کونړ ګوشتې ولسوالۍ ته وایي جوړه شوې ده او درول شوې ده هغه وایي راته وایي چې رښتیا لري شوې ده کنه سي افغانان په سترګو خاور کې د افغانانو په سترګو کې خاور اچول دي دا اوس یو اوریدونکو چې د ګوشتې نه ټلیفون وکړو ویل چې دا دروازه لاشته او نه د لری شوې نو والی صاحب خپله معلومات لري دوی به دا او رښتیا معلومات وایي دا اوریدونکو پوښتنې تاسو واوریدین او دا تاسو خپل خوخه ده چې د کومې پوښتنې نه شروع کوي او څه ډول معلومات دوی ته ورکوي
څه فکر کوم چې زیاتره ورونو زیاتو تبصرام دی راکټي بریدونو باندې وکړه او دا واقعیت چې د کونړ خلکو ته یو تشویش دی مونږ ته هم دی او دا د دوو ملکونو ترمنځ د روابطو د خرابوالي باعث هم ګرځي او دا کومه نوې خبره هم نه ده ځکه چې زمونږ ټول مشکل چې دی همدغه د سرحدي مشکل دی چې دغه کار تیر کال هم شوی و او زمونږ ډېر بې ګناه خلک هم پکې شهیدان شوي وو ډېر پکې زخمیان شوي وو او سږ کال بیا په تاسف سره چې د اوړي د موسم د شروع کېدو سره سم دوی شروع کړي دي لکه تېره شپه هم و راکټ بیا لګېدلی د دانګام په ولسوالۍ کې البته زمونږ ترجیح په اول سر کې ډیپلوماټیکو اړیکو ته او خپلو هغه دفتري هلو ځلو ته دي لکه څنګه چې د تېر کال په شان هم مونږه ما څه وکړه چې تاسو ته به په یاد دي چې د ملل متحد پورې دا خبره ورسېده اوس هم زمونږ د افغانستان د خارجه وزارت په دې باندې کار کوي او په دې سره روابط نیولې دي او دغه اواز مونږه رسولې ده دغه اواز تر هغه دولت پورې هم رسېدلې ده د کامې د ګوشتې خبره خو اول خو دغه منطقه چې ده د کونړ د ولایت پورې مربوط منطقه نه ده زه پکې ډېر دقیق نشم ویلای لیکن ما هم د میډیا نه اورېدلې دي چې دا دروازه بیرته لري کړې ده نو خدای دې وکړي چې دا رښتیا وي دا د ننګرهار پورې مربوط ده که دې باره کې د ننګرهار د ولایت
ها ستاسو د کور ودانې زه ویم چې ښه خبره به دا وي چې په دغه ولایت کې دغه د خلکو د نورو مسایلو ټولنیزو مسایلو په اړه باندې خبرې وکړو چې ډېرې زیاتې ستونزې خلک مطرح کوي مثلا اندېښنې دي بله
او به کې هغه اول ورور چې د بند برق خبره وکړه په دته زیره ورکم چې د بند برق موضوع
شوی ده او د ولسونو سره هم رابطه شوی ده. ولسونو هم د امنیت په مورد ډاډ راکړی دی ځکه همدغه ولسونه دي چې په دې باندې کار کوي. او دا د بند برق موضوع فقط انشاءالله ډېر زر شروع کېږي ځکه چې دا سروې پخوا درې کاله څلور کاله وړاندې شوی و اوس چې منظور شوی دی نو د دې دپاره دوباره یو سروې ضرورت لري لنډ چې په هغې باندې کار روان دی کېږي. او هغه د اشر موضوع د ده خو ډېره ښه علمی موضوع ده او ډېره ښه موضوع ده چې مونږ دې باندې توان پیدا کړو چې دغومره وسیع پیمانې سره دا د اشر خبره بېرته رواج کړو په افغانستان کې. خو فعلاً دپاره دغه خبرې خلک چون غریبانان دي بېچاره دي دغه د اشر موضوع دومره ډېره نتیجه نه ورکوي او البته په مرور د زمان کېدای شي چې دې باندې هم کار وکړو.
بالی صاحب یوه خبره زه غواړم تاسو وکړم دغه اورېدونکو هم که یاد مې ده وروستي اورېدونکي ورته ډېره مستقیمه اشاره وکړه او مستقیمن یې تاسو ته خطاب وکړو او ویلې چې دغه کومې پروژې چې په ولایتونو کې جوړېږي د کونړ په شمول وي په دې کې دغه د ولایتونو مسؤولان لاس لري او دوی دې دغه پروژې کې خپله یو مقدار پیسې ځان ته اخلي او دوی نه غواړي چې دا پروژې پولیسي او دا ډيري پروژې هم د سپاتې کیږي په دې کې دا ستاسو خبره څه ده ان تاسو د دوی په جواب کې څه وینال لري؟
زه د دې په جواب کې صرف دا وینا لرم چې دا اصلا د پروژو د پروژو په اصولو نه پويږي ځکه د حکومت پروژې چې تر شروع کیږي دغه پروژې په ولایتي سطح د ایس د ولایت پورې مربوط نه ده. دغه پروژې ډېرې غټې پروژې دي او دغه پروژې د ډونرانو لخوا نه چې کوم قراردادونه کېږي په دې باندې د افغانستان د دولت تر اوسه پورې دا اعتراض شته دی چې دا په بې خبرۍ کې د محلي مسؤلینو نه شروع کېږي او دغه زیاتره دغه کار چې دی د دغه خلکو لخوا نه دی دا د ولایت پورې هېڅ مربوط نه لري او صرف ولایت د هغې دا لیدنه کوي چې دلته سکتوري ریاست لرو. سکتوري ریاست په هر ولایت کې شته او هغه د مختلفو کارونو نه فقط مراقبه
ګوري. والي صاحب والی صاحب د دې مسلې یو څه سپیناوی خو تاسو وکړو خو زه به یو بل خبره تاسو ته وکړم. یو خو دغه پروژې دي چې د تر اوسه تاسو وایي پروژې سړی په ذهن کې راځي چې دا لوی لوی ودانۍ دي دولتي ودانۍ دي یا بندونه دي یا هر څه چې دي نو دا د سیمه تخکاری چې دا به د کلونو خبرې لکه تیر کال چې تاسو ازادي راډیو ته ویلي او تر اوسه پورې مغه پروژې لا روانې دي. ښه را به شو داسې مسایلو ته به راشو چې هغه د خلکو په ژوند کې دا اوس اثر لرلی شي او دا اوس خلک د هغې نه ګټه واخیستي چې د مثال په توګه تاسو ته ازادي راډیو راپورونه لرودل چې په کونړ کې د چرګانو د تولید لپاره او د چرګانو د روزنې لپاره پروژې جوړیږي او دا چرګان به بیا د پاکستان راتلل. بل خوانه ګورو چې چرګان د نورو هیوادونو نه تیار حلال کړي چرګان هم راځي په د کونړ په بازارونو کې شته او خلک یې اخلي. دغه مسله دغه پروژې څنګه شوي اوس دغه د چرګانو د روزنې او دغه دې څومره تاسو وکولی شول چې خلکو سره مرسته وکړي چې خلک خپله دغه چرګانو روزلی شي او ځان ته د ډوډۍ پیدا کولو او د روزۍ یوه درسه واخلاصه کړي؟
تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د خلکو اقتصاد په زراعت پیاوړی کیږي او دغه د چرګانو پروژې هم شته بعضې د مایانو پروژې هم شته خو دغه په هیڅ صورت ضرورت زمونږ نشي پوره کولی. په دې لحاظ دې د چرګانو خپله یو اتحادیه ده چې هغه په ننګرهار کې مرکزیت لري. دوی د دغې لارې نه دغه پروګرام تنظیم کړی دی دا پروګرام شته دی او د دې نه علاوه دلته د زراعت په برخه کې باغونه جوړیږي دلته تخمونه ورکول کیږي دلته د ونو د دقت د مخنیوي دپاره پروګرامونه شروع کیږي چې دغه هر یو د خلکو په اقتصاد باندې مستقیم اثر اچوي. چې سږ کال زموږ د کونړ د ولایت اقتصادي وضع د تیر کال په نسبت ډېره ښه شوې ده. یوازې په مارکیټ کې شپږ سوه دوکانونه زیات شوي دي زمونږ عایدات د دولت زیات شوی دی د ښاروالۍ د نگاهنه نو دغه خود په خوده او دا اقتصادي پرمختګ ده چې په یوه شپه یوه ورځ او په یو کال هم نه کېږي. دا ځان ته وخت غواړي او دا کارونه په پلان په مطابق روان دي. اوس د افغانستان دولت د کلنی پلان لري د کلنی پلان په مطابق په افغانستان کې بعضې ملي برنامې دي او بعضې د منطقو دپاره برنامې دي لکه تاسې په خپله صحت ته اشاره وکړه اوس یو څوک خو به هر څه په یو منطقه کې په یوه ورځ غواړي، لیکن دغه د ټول افغانستان په
صدر. زه تاسو ته یو بله خبره کوم، ګورئ تاسو وایي چې ځینې داسې پروګرامونه دي چې دا په یوه شپه کې نه کیږي، او دې دپاره پروګرامونه دي او پلانونه دي او دا، لیکن زه غواړم دا د عامو خلکو په ژبه باندې درنه پوښتنه وکړم چې دوی موږ ته ټلیفونونه کوي او خپلې ستونزې مطرح کوي. اوس مثلا دغه د پروګرام په همدې سر کې ما تاسو ته څو غږونه واورول، اوریدونکو سره شریک کړل، د کونړ د خلکو غږونه وو چې دوی دي مثلا وایي چې موږ کله چې دغه روغتونونه یا کلینیک کونه چې حکومتي دی یو دې ته زو، بیا الته ډاکټر سیبان مونږ نه ماینه کوي، مونږ ته وایي چې تاسو راشي د شخصي کلینیک ته راشي، او هلته چې زو بل اخواده به کیفیت د واګان دي. نو دا خو کومه پروژه نه ده چې کلونه ونیسي، دا خو یو لند اقدام غواړي چې مثلا څنګه کنټرول شي چې د به کیفیت درمل رانه شي دی ولایت ته، یا مثلا دغه د دې مخونی ولې شي چې غریب خلک خپل امغه روغتون کې تداوي شي. د دغه لپاره تاسو د کورنړ د